د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري و نیزه خبرونه کې ستاسو قربایم. په نننۍ خبرونه کې به د لور تحریک د پیلېدو په اړه ریپورت ولرو. بیا به د ناول په اړه د وتلي لیکوال ډاکټر موهب زغم د مرکې لومړۍ برخه وړاندې کړو او په اخره کې به یو ډیپلوماسي غزل اورېدو ته تم شو. لومړی ریپورت ترازو وتلی انزورګر امدولار باب دوو نه وړاندې په خپل فیسبوک پاڼه د خزو د حقونو په پار د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې په لږ وخت کې په لږګونو رضاکارو مندل او تحریک ته یې عملي بڼه ورکړه. نور حال په ریپورت کې درکوو. پښتنه ټولنه کې دا دود له پیړیو راهیسې را روان دی چې د زوی په پیدایښت خوشحالي کوي، خو د لور پیدایښت باندې نه یوازې دا چې د کورنۍ غړي خفګان ښکاره کوي، بلکې مور یې هم له ډول ډول تهدیدونو سره مخ کیږي. همدې نیمګړتیا ته په کتو سره وتلي انځورګر امدولار به په خپله فیسبوک پاڼه د لور تحریک تر سرلیک لاندې کمپاین پیل کړ چې له دروند استقبال سره مخ شو. دا چې د دغه تحریک موخه څه ده خاغلی امدولار به پې راته وایي.
د لور تحریک اساسي هدف دا دی چې تیرو لسو کلونو موږ تاسو ګورو چې د ښځو د حقوقو په نامه باندې چې کوم یو قسم ته تجارتي کار پیل شوی دی چې په حقیقت کې د ښځو د حقوقو دپاره د کار کول په ځای د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر کړی دی. پیل هم دا غزینه دی چې که یو مور حامله شي په زموږ په ټولنه کې او هغه چېرته لور وي او په دې باندې هغه کورنۍ خبره شي، د دغې ورځې نه چې کوم فشار په مور باندې او کوم فکر د هغه لور د پیدا چې پیدا کیږي د هغې په حق له موجود دی، تر څو پیدا کیږي هغه یو بدبختي، بیا د هغې نه وروسته د دې د لویدلو په جریان کې چې کوم حقوق دي هغې ته فرضاً پام نه کول، بیا د هغې د واده مسایل چې په هغې کې کوم مشکلات زموږ په ټولنه کې موجود دي، مثلا د ښځې کوم حقوق چې دي یا د لور د ولور مسله ده، د هغې د رایې د نه غوښتلو مسله ده، د واده نه وروسته چې په کور کې د هغې سره کوم تاوتریخوالی کیږي. نو دا ټول مسایل موږ غواړو چې دا ځل د اسلامي اصولو په رڼا کې ښځو د حقوقو دپاره، د مور د حقوقو دپاره، د لور حقوق د پاره، د همدغه تحریک د لارې نه په خپله ټولنه کې په یو رضاکار شکل دغه پروسه مخکې ویسو.
د تحریک له پیلېدو سره سم د دغه تحریک د یو تنغړي زیورامان لالا خیل په کور کې لور وزېږېده. نوموړی وایي چې د لور په پیدایښت یې لومړی په کور کې ختم شریف وکړ او بیا یې د تحریک ملګري راوغوښتل او میلمستیا یې ورکړه.
الحمدلله ارباب صاحب د لور تحریک په نامه باندې کوم تحریک پیل کړی او زم په دغه تحریک په دې لومړیو کسانو کې وم. د نیک مرغه چې د همدغې تحریک په شروع کې ما ته الله تعالی یو لور راکړله. څنګه چې خلک د زوی په پیدایښت کې پروګرامونه کوي، ما داسې د لور په پیدایښت باندې پروګرام وکړ. لومړی مې د ښځو لپاره په کور کې د خپل خپلوانو را دعوت کړل، کومه سنت طریقه چې ده په هغې طریقه باندې مې ختم وکړ او دوستانو او د خپل خپلوانو را ټول کړل، ډوډۍ وخوړله. بیا د هغې نه وروسته خپل ملګري و دوی ته مې دعوت ورکړ. لکه څنګه چې یو زوی کې خلک مصارف کوي، داسې ما په لور د لور په پیدایښت باندې مصارف وکړل. اکثره به هغه کسان دي کوم چې د لور تحریک غړي دي، په همدې خاطر باندې چې زما د خوشحالي زیاته شي او د دوی سره دغه تحریک عملی اجرا کړم.
دا چې د لور په پیدایښت د پلار خوشحالي په اروایي لحاظ مور ته څومره قوت بخي، د دغه تحریک یو تنګړی ډاکټر اسدالله خالیزی راته وایي.
دغه د لور تحریک چې و شروع شوی دی، دا به په اروایي لحاظ دا ښځه په دې متکی کې باوري به کی چې زم په دې خپل کورنۍ کې یو فال او د حساب وړ موجود یم. موږ به د مور د پاره کار کوو، د لور د پاره به کار کوو. دغه مور به په اروایي لحاظ دې ته آماده کیږي چې په خپله دغه روان شوی یا پیل شوی تحریک سره په خپله مرسته وکړي. په دې کې به د ښځو برخه هم ډېره وي او کله چې ښځې د دې تحریک ملګري شي، زمونږ د دغه ټولنې دغه رنځېدلې کړېدلې قشر ښځو ډېرې ستونزې به د دوی په واسطه حل شي.
د لور تحریک یو بل تن فعال غړی انجینر عباسین بهیر وایي چې هڅه به وکړي چې د دغه تحریک ریښې ټولنې ته وغځوي.
دا یو نیک پال دی. ویاړو چې په پښتني ټولنه کې د هغه دودونو په وړاندې، د ښځو په وړاندې د تبعیض نه ډک وو او دا د نن راټول شولو. د یو ملګري لور پیدا شوی وه، د هغې په ویاړم یو میلمستیا پارټي وه، ټول ملګري پکې راټول شو. زموږ دا کوم ژمن ملګري چې دي، متحد ملګري چې دي، دې کار ته به ادامه ورکوو او کوشش به دا کوو چې ټولنې ته هم د دې دغه وغځوو.
د لور تحریک غړي وایي چې که د لور په پیدایښت د زوی د پیدایښت عمره خوشحالي وکړی شي، ټولنه به د یو مثبت بدلون په لور روانه شي چې په نهایت کې به د ښځو ټولو حقونو ته پام اړول شوی وي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، ډاکټر محب زغم سره لدی چې په مسلکي توګه طبي ډاکټر دی، خو د پښتو په معاصر داستاني ادبیاتو کې یو مطرح نوم هم دی. درې د لنډو کیسو کتابونه او درې ناولونه یې لیکلي او خپاره کړي دي. نو نوموړي سره مو په افغانستان کې د خپرو شوو ناولونو په اړه خبرې په یوې مرکې کې کړي چې لومړۍ برخې ته یې ستاسې پام را اړوم. ډاکټر صاحب، که څه هم په داستاني ادبیاتو کې خو ډېر ژانرونه راځي، خو کله چې هم د داستاني ادبیاتو خبره کېږي، د لوستونکي یا اورېدونکي ذهن لنډې کیسې او ناول ته اوړي. که په پیل کې د لنډې کیسې او د ناول په توپیر باندې د مشال راډیو اورېدونکو ته لږ ووایي مهرباني.
د لنډې کیسې او ناول عمده توپیر په لنډوالي او اوږدوالي کې دی. لنډه کیسه هماغسې چې د نامه یې ښکاري لنډه وي، البته دغه لنډوالی یوازې د حجم یا د کلماتو د شمېر په لحاظ نه وي. دلته د پیښو په لحاظ هم لنډه کیسه محدودې پیښې رانغاړي. کرکټرونه یا هغه کسان چې په کیسه کې یادیږي هغه هم محدود وي، کم وي، د ګوتو په شمار وي. او همدارنګه د کلماتو په لحاظ یا د لوستلو د وخت په لحاظ هغه کیسې دي چې ویل کېږي چې له 50 دقو تر نیم ساعت وخت پورې نیسي.
او که همدغسې ناول باندې هم لږ رڼا واچوي،
ناول چې دی بیا اوږد دی، هم د حجم په لحاظ غټ دی، هم پیښې پکې ډېرې دي، هم کرکټرونه پکې زیات دي، او هم ممکن داسې مختلفې پیښې سره راونغاړي. یعنې په لنډه کیسه کې ټول فوکس یا ټوله توجه په یوې یا دو محدودو پیښو باندې، خو په ناول کې امکان لري داسې پیښې هم پکې وي چې لوستونکی فکر وکړي چې دا یو بل سره تړاو نه لري. یعنې د ناول لمن یو څه پراخه ده.
او په هنري لحاظ هماغسې تجسس تلوسه چې په لنډه کیسه کې وي په ناول کې هم ضروري ده.
تلوسه د هر تخلیقي اثر لپاره آب حیات دی. که چیرې یو اثر تلوسه ونه لري، لوستونکی چې مازې یوه دوې صفې ولولي پرېږدي. نو د لیکوال اصلي هدف باید دا وي چې د خپل اثر په لوستونکو باندې تر پایه پورې ولولي، او دا غیر له تلوسې په بل شي نه کېږي.
که اوس لنډه کیسه په ځای باندې پرېږدو او اوږدې کیسې ته راشو، یعنی ناول ته راشو، په افغانستان کې د ناول لیکونکي د ګوتو په شمار دي. تاسې د یو ناول لیکونکي او لوستونکي په توګه باندې چې کوم د مشرانو ناولونه، د شپون صاحب ناولونه مثلا تاسو لوستي، د نصیر احمد احمدي ناولونه مو لوستي، داسې به هم د ایمل پسرلي لوستی وي، تاسې چې لوستي دي د چا په ناول مو تنده ماته شوې ده؟
البته هر لیکوال خپل ځانګړی سبک لري. نصیر احمد احمدي د تصویري بیان استاد دی. دغه ناولونه دومره خوندور تصویرونه لري چې ټول ناول په سړي باندې ویني، لولي یې ناول باندې. په دې لحاظ هغه ډېر برلاسی دی. استاد شپون چې دی بیا د نثر په برخه کې ډېر کمالونه لري. او همدارنګه ایمل پسرلی او اجمل پسرلی دوی دواړه په کرکټرایزیشن کې ډېر تکړه دي. یعنې کرکټرونه داسې انځوروي چې د دوی زړهو ذهن او اروا ته ورننوځي، او د دوی نفسیات ډېر ښه بیانوي. ځینې نور ناول لیکونکي دي چې بیا پیغام ته ډیر پام کوي او انساني پیغامونو ته ډیر اهمیت ورکوي. مثلا وږمه سبا عامر چې عدم تشدد او له انسان سره د مینې پیغامونه په ناولونو کې ډیر دي. نو دغسې هر ناول لیکونکی په یو خاص برخه کې خپل مقام لري، خپل اهمیت لري.
دا چې اوس په افغانستان کې پښتانه ناول لیکونکي کم دي، دغه ځوان لیکوال چې لنډې کیسې لیکي، دوی د کومو تدابیرو نه کار واخلي شي ناولونو ته مخه کړي؟
زه فکر کوم چې اول د لیکوال لپاره سوژه مهمه ده. که چیرې دوی داسې سوژه پیدا کړي چې په لنډو کیسو کې نه ځایږي، هغه باید ناول ور باندې ولیکل شي. او بل خبره دا ده چې کڅوک ناولونه ډیر مطالعه کی بیا د ناول د لیکل شوق هم پیدا کیږي، یو څه تخنیکونه هم ورنزده کوي. نو که د لاندو کیسو لیکوال غواړي چې ناولونه ولیکي، یو خدا کار دی وکړي چې ناولونه ډیر مطالعه کی، او بل د تخیل د غځولو تمرین وکړي. لنډه کیسه کې تخیل ډیر لنډ وي، زر پای ته رسیږي، خو په ناول کې ډیر غځیږي. البته په مجموع کې که مبالغه ونه کوم، د شرقي او غربي لیکوالو یو عمده توپیر دا دی چې شرقي لیکوال کله چې تخیل غځوي منطقي اړخ ورنه لږ کمزوری کیږي. که مو پام شوی وي په افغاني تلویزیوني چینلونو کې هندي سیریالونه ډیر ښودل کیږي، دغه سیریالونه کله چې له شل دېرشو قسطونو نه اوړي بیا ویني چې بې منطقي پکې اوج ته رسیږي. مګر غربي سیریالونه که وګوري که سل دوه سوه برخې هم ولري، هیڅ شی سړی نه احساسوي چې هلته به منطق پکې نه وي. نو دا د فکر د روزلو مسله ده. فکر کوم چې په شرقي لیکوالو کې معمولا فکر دومره پوخ نه وي، او په همدې خاطر کله چې تخیل غځوي بې منطقۍ ته لاره پیدا کیږي په تخلیق کې. نو دغه شي ته باید ډېر پام وکړي چې کله ناول لیکي باید منطقي اړخ ته ډېر پام وي.
باختر ستوری گرانو مینوالو، لخاغلی ډاکټر محب زغم سره به د ناول په اړه نوري خبري په راتلونکي خبرونه کې ولرو. اوس د همراز ارمان په دکلمه کې د هغه غزل ته تمکیږو.
زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، نیمګړی دی نیمګړی پروت دی لا تر سو ویده دی، او راغاړې نه وته پخلا نه شو وین خندل، راغاړې نه وته پخلا نه شو وین خندل، لکه د زیلې ماشوم خدای په لانجو بیده دی، او ګمان کوم خزان خور کړی صادر نه ټولوي، ګمان کوم خزان خور کړی صادر نه ټولوي، سپرلې مې سترګو ته راغلې په لیمو بیده دی، او چنچن نکری زمزمی چنار خبری نکری، چنچن نکری زمزمی چنار خبری نکری، گدر کی غک نشتا پتم دمونگو بیده ده، امراز غزل که بشوخی و بلا شور بے کوا، امراز غزل که بشوخی و بلا شور بے کوا، اوش چه شور نکوی پرنگ ده خاپی رو بیده ده، اوس چې شور نکوي پرنګ د خاطرو ویده دی، زما د زړه ارمان د ګل پاننګو ویده دی، نیمګړی دی نیمګړی پروت دی لا تر سو ویده دی.
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وا. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خات او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندی
دا داویداری غلط هغه چې د شهګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوا دي
ډیر سخت روان دي تیر یا هر څه کې
نو مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال ترنا لاندی بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي، او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.